درنو دوستانو ستړي مشي دی ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل انت حرکت علیکم په الهام د افغانستان سیمي او نړۍ له مهمو خبرونو کو د کډوالو نړیوال سازمان ویل پاکستان افغانستان ته د افغان کډوالو پستنې دوکې د روان میلادي کال پایل راهیسی دیار لسل نزیات واله راغله د تازه شمیرې د کډوالو نړیوال سازمان په غو ریپورت کې ورکړي چې د جمعې په ورځ خبر شوه ده په ریپورت کې ویل شوی د جنوري په دوو وروستیو اونیو کې نږدې لسر افغان کډوال افغانستان ته له پاکستان نستانه شوي دي په دې اړه وروسته په خبرونه کې ریپورت لرو بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي وی اساسي موضوع چې د اسلام آباد او طالبانو د حکومت ترمنځ اړیکو ته زیان رسولې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی خوندې پټن ځایونه دي د دې وزارت ویان شفقت علي خان په خپل ونیزه خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې پاکستان دا موضوع په وار وار د طالبانو له حکومت سره شریکه کړې ده او ورته ویل دي چې د دوارخیزو همکاریو د دوام لپاره باید د غستونځه هوار شي نو موري ویل تر هغه چې افغانستان کې د خبره د طالبانو د تحریک پټن ځایونو مثلا نوی حل شوي د دوارو لور ترمنځ همکاري ناممکنه ده تر دې مخکې د پاکستان صدر اعظم شاباز شریف هم ورته څرګندونه کړې وی او ویلي و چې پاکستان تملري د طالبانو حکومت د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې همکاري وکړي او ملاتړ ترې وکړي د طالبانو حکومت تر اوسه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان د دې تازه څرګندونو په وړاندې خبرګون نه دی خو درې خو له دې مخکې د پاکستاني چارواکو دا ډول داوی تل رد کړي طالبانو همدارنګ ویلي چې پاکستان د خپل امنیت غم په خپل وخوري او نورو ته د ملامتۍ ګوته نه نیسي دا حماس لخوا يرغمل شوی درې اسرایلیان چې نن د غزي په ترانګه کې خوش شول اسرایل ته ورسېدل د اسرایل او حماس ترمنځ د اوربند هوکړې لمخې به اسرایل هم نن د ورځې په ورستوي کې په سلګونو فلسطینی بنديان آزاد کړي د غدري اسرایلیان بچي د غزي ترانګې په خان یونس سیمه کې د نړیوال سرسلي بستازو تل سپارل کېدو وروسته د اسرایل په جنوب کې یو پوځي مرکز ته لیږدول شوی هلته له خپل کورنیو سره یو ځای شي نړیوالې رسنۍ ریپورت ورکوي چې د دوه لورو ترمنځ اوربند چې نږدې څلور ونې مخکې نافذ شوی په وروستیو ورځو کې وروسته لاغې له خطر سره مخامخ شو چې حماس اسرائیل له شبې هوکړې څخه په زرغړونه تورن کړ او ګواښ یې وکړ چې روانه ونۍ به نور اسرائیلي یرغمل خوشې نه کړي اسرائیلي هم په غبرګون کې په غزه کې د جګړې د بیرته پیلولو ګواښ وکړ حماس هغه ډله ده چې د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې د ترهګرو ډلو په لیست کې شامل کړي د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي وايي د امریکا له پوځي مرستو پرته د اوکرين د روسي د يرغل په وړاندې مقاومت نشي کولای زيلنسکي دا خبره پرون په هغه مرکه کې وکړه چې د مونشن په نړیواله امنیتي کانفرنس کې د هغه وینا وړاندې خبره شو د زيلنسکي په ټکو اوکرين به د روسي په وړاندې د بقا لپاره ډیر ستونزمن حالت سره مخامخ شي زيلنسکي په دې مرکه کې ان بي سي نیوز ته ویلي که هم دوی د خپل پوځي تجهیزاتو تولید پیل کړي خو په ټوکی د امریکا د مرستو نشتون پرې نشي جبرانولی او د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر خبرداري ورکړي چې ایران د غنی شو ایراني مومیاشتنی تولید د وسلو د تولید کچې ته نږدې کړي او د دې هیواد د اټومي پروګرام د مخنیوي لپاره یوې هوکړې ته د رسیدو لپاره فرصت ډیر کم دی د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې عمومي رئیس رافیل گروسی د مونشن امنیتی کانفرنس په سند کې ویل چې تهران د شپېته سلنه غنی شوو ایراني میاشتنی تولید نږدې وچنده زیاتوي خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل ازادي راډیو ډاټ کام زموږ ویب پاڼه ده چیرې چې تاسو دا او نور خبرونه په تفصیل عکسونو او ویډیوګانو سره کتلی شئ ولاندې په دې خبرونه کې دا ریپورتونه او مطالب اوریدل شي دا کډوالو نړیوال سازمان له پاکستان څخه دروان میلادي کال د فایل راځي افغان کډوالو د ستنیدو د زیاتوالي خبره دوی وايي د جنوري د میاشتې د فایل راځي هغه کډوال چې افغانستان ته ستنیږي شمیرې ډیر لسلنه زیات شوه ده خو افغان کډوال وايي په پاکستان کې ستونزمنو شرایطو او زورونو لدی هیواد وتلو ته اړ کړی دی د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت له لوري د افغانستان د سړو سیمو د سلګونو محصلینو لپاره د دینی او ساینسي سیمینارونو تنظیم له پراخونی وکړه ولی پرې رپ لري دا متقاعدینو له هغه ستونزو مو هم خبره وو چې وایي د طالبانو د حکومت ورستې پریکړې چې وایي دوی د محکمو کې د خپل حقوق لپاره راشي دوی ستونزې نشي مور بدل کسي
بارم سره بوله بر مهرسه پیدا
که وختو د افغانستان او سیمې په اړه به نور رپورټونه ولرو له موږ سره اوسئ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM وایي له پاکستان نه افغانستان ته د افغان کډوالو په ستنېدو کې د روان میلادي کال پیل راهیسې دیارلس سلنه زیاتوالی راغلی. دا تازه شمیرې د کډوالو نړیوال سازمان پرون په یو رپورټ کې خبرې کړي. په دې رپورټ کې ویل شوي د جنوري په دوو وروستیو اونیو کې نږدې 10,000 افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي. د دې سازمان په ټکو د پاکستان له بیلابیلو ښارونو د افغان کډوالو د جبري استلو لړۍ له ویرې سره مله ده. په اړه یې تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د کډوالو نړیوال سازمان IOM اندیښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې د روان میلادي کال لپاره د پاکستان د اسلام آباد او راولپنډۍ نه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک سوای دی. د سازمان په خپل تازه راپور کې چې پرون جمعه د فبروري په 14 خبر سوای ویلي دي چې د جنوري میاشتې د لومړیو دوه اونیو په پرتله له پاکستانه افغانستان ته د افغانانو د ستنېدو کچه د یادې میاشتې وروستیو دوه اونیو کې دیار لسلنه زیاته سوی ده. IOM وایي چې د روان کال د جنوري له 14 د جنوري تر 13 پورې شاوخوا 10,000 کسان له پاکستانه له 5 بیلابیلو سرحدي لارو افغانستان ته ستانه کړل سوي دي. د دې سازمان په ټکو د پاکستان له بیلابیلو ښارونو د افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ له ویرې سره مل ده. که څه هم وړاندې بیلابیلو پاکستاني چارواکو ویلي دوی یوازې هغه افغان کډوال نیسي او شړي چې په دې هیواد کې د پاتې کېدو قانوني اسناد نه لري، خو افغان کډوال بیا دا موضوع ردوي او وایي چې پولیس اسناد لرونکي او بې اسناده افغانان نیسي او ډېر شمېرې بیرته افغانستان ته ډیپورټ کوي. د پاکستان پلازمېنه اسلام آباد کې میشت افغان کډوال چې له تیرو دوو کلونو راهیسې امریکا ته د تګ لپاره د خپلې دوسیې بشپړولو ته تللی، ازادي راډیو ته وویل چې همدانن یعنی شنبې هم پولیسو په دې ښار کې تلاشۍ پیل او د افغانانو د نیولو هڅې پیل کړي دي. د چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي زیاته کړه.
کمن نگرانی ها زیاد وجود داره، خیلی مردم به تشویش است، خیلی
خلق زخت زیاد لستونزو او اندیخنو سر مخامخ دی. به دی ورستای ورزو که مدیره خپلوان همکاران او گاوندیان چه طول افغان کدوال دی لیسلام آباد و وطل او دنور و خارونو لر پرتو سیمو پیخور او کوت تولارل دا لړۍ همدو سمروانه ده. هر ورځ پولیس د اسلام آباد په بیلابیلو سیمو کې عملیات کوي او افغانان نیسي.
د دغه هیواد په راولپنډۍ ښار کې بلمیش د افغان کډواله چې د هم د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان ته د خپلې کډوالۍ دوسیې د مخ ته وړلو لپاره تللي او اوس د شړل کېدو له ګواښ سره مخ ده.
اسلام آباد او راولپنډۍ چې ویزه یې هم درلودې وویستل او افغانستان ته یې ډیپورټ کړل. زموږ د کورنۍ غړي مخکې دولت کې و، اوس بیرته افغانستان ته هم نشو تللی، هلته له ګواښ سره مخ کیږو.
خو یو شمېر افغانان چې په دې وروستیو کې افغانستان ته ستنه کړل سوي وایي په خپل هیواد کې هم له ګڼو ننګونو سره مخ دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي او له پاکستانه تازه راستون سوي سالار ازادي راډیو ته وویل د کډوالو نړیوال سازمان د شمیرو له مخې د تیر 2023 کال د سپتمبر له 15 راهیسې تر اوسه په ټولیزه توګه له 3,40,000 څخه ډېر افغانان بیرته افغانستان ته ستانه کړل سوي دي. د یادونې ده چې د کډوالو نړیوال سازمان د تیر کال په وروستیو کې ویلي وه 1,200,000 بې اسناده افغانان له ایران او پاکستانه په 2024 کال کې افغانستان ته ستانه کړل سوي دي. د پاکستان د حکومت د لارښود په اساس چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د پاکستان څنګه شاوخوا دوه اونۍ مخکې په خپل واتس اپ چینل کې خبر کړی و. د افغان تابعیت ای سی سی کارت لرونکي افغان کډوال باید لاهور او راولپنډی ووځي او افغانستان ته ستانه سي. دا لارښود بیا د راجستر د ثبوت یا پی او آر کارت لرونکو ته خبر ورکوي چې هغوی هم باید له دې سیمو کډه وکړي، که څه هم هغوی ته د روان کال د جون تر دیرشمې پاکستان کې د پاتې کېدو اجازه ورکړل شوې ده. د پاکستان حکومت خبرداری ورکړی چې که دوی د دې لارښود سرغړوونکي افغان کډوال ونیسي نو افغانستان ته به یې ډیپورت یا په زوره واستوي. د پاکستان د حکومت د وروستي لارښود له مخې هغه افغانان چې درېمو هیوادونو ته یې د پناه غوښتنه کړې باید د مارچ تر یو دیرشمې له اسلام آباد او راولپنډۍ ووځي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
یو شمیر افغان متقاعدین وایي د طالبانو حکومت باید د دوی تقاعدي ورکړي، کنه نو پراخ اعتراضونه به وکړي. لا دوی څخه یو شمیرې ازادي راډیو ته ویلي اقتصادي وضعیت ډیر خراب شوی، پخوانیو حکومتونو کې کار کړي او له امکاناتو پرته په ډیر سخت شمی کې شپې ورځې تیری. نور جزئیات د سنا کاکړ په ریپورت کې اورو.
موسا احمدی په کابل کې یو متقاعد دی، وایي چې اقتصادي وضعیت خورا خراب شوی او د ژوند د ورځنیو لګښتونو وس هم نه لري. هغه ازادي راډیو ته وویل
اولادای ما خونک میخورند چوب دارم نه بدرم
ته ماشومانو میساړی کیږي نه لرګی لرونه وب نه ډوټی او نه هم پیسې. څلور کله کیږي چې طالبانو سمک تقاوت نه دی راکړي. کراچۍ لرم خدا چې زوړ يم، خلک را باندې بار هم نه وي. ډیر نا وړه حالت کې اوسی کو
مورو بدل کسي بارم سره بادم بر مهری سپید استی.
د کابل ولایت اوسیدونکو یو بل متقاعد خانجان وایي چې د کوټو د ګرمولو لپاره له امکاناتو پرته یو ډیر ستونزمن او سوړ ژمی تیروي.
کارمند سابق وزارت معرفه هستم.
د پوهنې وزارت پخوانی کارکونکی یم. څلور کاله کیږي چې د تقاعد موضوع بیخي سړه ده. یو ځل یې خو بیخي ودروله، بیا یې اعلان وکړ چې تقاعد ورکو، خو تر اوسه یې حساب معلوم نه دی. موږ ټول عمر دولت ته خدمت کړی، باید زموږ حق راکړل شي.
د افغان متقاعدین وایي د طالبانو حکومت باید دوی د تقاعد حقوق ورکړي، کنه نو دوی به پراخ اعتراضونه وکړي. د یادونه ده چې تر دې مخکې هم لسګونو دغو متقاعدینو په کابل او نورو ولایتونو کې لاریونونه او اعتراضي غونډې کړي، خو د طالبانو حکومت لخوا تر اوسه د دوی معاشونه نه دي ورکړل شوي. دغه متقاعدین وایي د تیرو حکومتونو په څیر باید د دوی د تقاعد حقوق له کوم دلیل پرته ورکړل شي. طالبانو د 1400 مریض کال په دوبی کې په افغانستان کې له بیا واکمنېدو راهیسې د متقاعدینو حقوق نه دی ورکړي. د طالبانو مشر هبت الله خونزاده د یو فرمان په صادرولو د متقاعدینو حقوق لغوه کړ او امر یې وکړ چې د تقاعد په نوم د برحاله مامورینو له معاشونو څخه دي پیسې نه اخیستل کیږي. خو د متقاعدینو له اعتراضونو او د دې پریکړې په وړاندې د ملي او نړیوالو غبرګونونو وروسته د روان کال په جدي میاشت کې د طالبانو مشر یو ځل بیا د یو اعتمادیز فرمان په صادرولو سره د طالبانو سترې محکمې ته امر وکړ چې د متقاعدینو د دوسیو د څیړلو لپاره ځانګړې محکمه جوړه کړي. دغه فرمان متقاعدین مکلفوي چې دغو محکمو ته عریضه وکړي او د دغو ځانګړو محکمو دنده ده چې د متقاعدینو ټول کاري اسناد وڅیړي او د حقوقي دلایلو له اورېدو وروسته د هغوی د حقونو په برخه کې پریکړه وکړي. خو یو شمیر متقاعدین د طالبانو د مشر هبت الله خونزاده د فرمان په اړه د اندېښنې او نیوکې په څرګندولو سره وایي دا نوی بهیر به د دوی د ستونزو د حل پر ځای د دې کړکېچ د لا ژور کېدو لامل شي. اعتراض کوونکي وایي چې د دوی اسناد او سوابق د تقاعد خزانې په ریاست کې شته او باید هغه ته مراجعه وشي. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د معلوماتو له مخې د 1402 لمریز کال د راپور له مخې په دغه هیواد کې شاوخوا 1,000 ملکي او نظامي متقاعدین موجود دي. د تقاعد حقوق پخوانیو دولتي کارکوونکو ته له 15 کلنۍ او یا له 40 کلونو خدمت وروسته ټاکل کیږي او د متقاعد له مړینې وروسته د هغه میرمنې یا خاوند او یا 30 کلنۍ پورې د هغوی ماشومانو ته ورکول کیږي. د یادونه ده چې په تېر جمهوري نظام کې هم متقاعدین د تقاعد حقوقو په ترلاسه کولو کې د ځنډ په ګډون په ځینو مواردو کې له ستونزو سره مخ وو، خو دا حقوق به ورکول کیدل.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
دا ازادي رادیو ده. د افغانستان په اړه ورسنو ریپورتونه هم لرو، خو سیوی نړیواله مسلې تر اسو. د اوکرين ولسمشر چې هوا دی له روسیې سره په جګړه کې خیل دی د اروپا لپاره د وسلوال ځواک تر منځ کولو وړاندیز وکړ. ولودیمیر زیلنسکی نن د مونشن نړیوال کانفرنس ته په وینا کې دا ډول یو ځواک تر منځ کولو پر اړتیا ټینګار وکړ او ویل چې ډیرو اروپایي مشرانو هم له اوږدې مودې راهیسې د دغه یو ځواک تر منځ کولو موضوع مطرح کړی ده. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی وایي اوس د دې وخت را رسیدلې چې د اروپا وسلوال پوځ را منځته شي او زیاته کړه چې هېواد له مخکې د روسیې په وړاندې جګړه کې دا ډول یو پوځ اساسي خی دی. زیلنسکی نن شنبه د مونشن نړیوال امنیتي کانفرنس ته په وینا کې وویل چې اروپا دا احتمال نشي ردولی چې ښایي امریکا اروپا ته په هغو مسایلو کې چې دا لویه وچه ګواښي نه ووایي او یادونه یې وکړه چې ډیری اروپایي مشرانو له اوږدې مودې راهیسې دا مسله چې ولې اروپا خپل پوځ ته اړتیا لري مطرح کړې ده. د اوکرين ولسمشر وویل د په باور اوس د دې وخت را رسیدلی او د اروپا وسلوال ځواکونه باید رامنځته شي. تر دې مخکې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د اروپا د خپل پوځ طرح مطرح کړی او یو شمېر نور مشرانو هم ملاتړ کړی و. د جرمني پخوانی صدر اعظم انګلا مرکل په 2013 میلادي کال کې د مکرون د طرح په ملاتړ ویلي و چې دا ډول یو ځواک به د ناتو تمویلونکی وي. یو شمیر نور مشرانو هم د اروپا د پوځي همکاري پر پراختیا په ټینګار سره ویلي و چې اروپا باید وکولی شي چې د احتمالي ګواښ په وړاندې په خپلواکه توګه اقدام وکړي. د اوکرين ولسمشر د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغو څرګندونو ته چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره له ټلیفوني خبرو وروسته یې کړي او ویلي و چې دواړه مشران به ډیر ژر په اوکرين کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې د یوې موافقې په اړه خبرې پیل کړي. اشاره وکړه او ویې ویل چې اوکرين به هیڅکله هم هغه معامله ونه مني چې د کیف له ښکېلتیا پرته شوې وي او زیاته کړه چې ورته مقررات باید په ټوله اروپا کې پلي شي. ولسمشر ټرمپ له پوتین سره له خبرو وروسته زیلنسکی ته ډاډ ورکړ چې د سولې په هارو خبرو کې د میستر شایي وڅوکې به د نوموړي لپاره ځانګړې وي. خو زیلنسکی نن په خپلو خبرو کې یو ځل بیا د کیف پر مخکینی دریس ټینګار وکړ او ویل غواړي چې له روسیې سره جګړه په روان کال کې پای ته ورسوي او سوله وکړي، خو زیاته کړه چې دا به خطرناک وي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ مخکې دی چې له ده سره وګوري د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره کتنه ترسره کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې هڅه کوي ژر د اوکرين جګړه پای ته ورسوي په دې وروستیو کې پر روسیې او اوکرين دواړو فشارونه زیات کړي دي. خو د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ویلي چې هېواد یې له روسیې سره د هر ډول خبرو اترو د مخه امنیتي تضمین غواړي. زیلنسکی دا خبره پرون جمعه په مونشن کې د نړیوال امنیتي کانفرنس په څنډه کې د امریکا له مرستیال ولسمشر جی ډی وین سره له کتنې مخکې وکړه او ویل چې دی به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره مخامخ کتنې ته هغه مهال غاړه کېږدي چې د ولسمشر ټرمپ له ادارې سره پر یو ګډ پلان خبرې او کار نوي شوی.
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو د بحث لپاره دا ځانګړي خبرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د مخام لو تر اتو بجو وړاندې کیږي.
تاسو موږ غږ له ازادۍ رادیو نه اورئ. د ازادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له شپږونه د ماښام تر شپږو په لنډو څپو 19.25 مترو اوریدلی شئ او همدارنګه د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو یعنې د شپې لخوا په منځنۍ څپه 2.6 اوریدلی شئ. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا افغانستان کې د القاعدې په ګډون د یو شمېر ترهګریزو ډلو د حضور په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د یادې شورا د تحلیلي ملاتړ او د بندیزونو د څار ډلې په خپل تازه رپورټ کې ویلي چې د دې ډلې ټیټپوړي غړي او جګپوړي مشران د پلازمینې کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې خوندي ځایونه لري. تفصیلي په دې رپورټ کې اورو.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو ځل بیا په افغانستان کې د القاعده، اسلامي ډلې یا داعش او جماعت انصار الله ترهګریزو ډلو د شتون په اړه اندېښنه ښودلې. هغه اندېښنه چې د طالبانو حکومت مخکې رد کړې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تحلیلي ملاتړ او د بندیزونو د څار ډلې په خپل 15 راپور کې چې تازه یې خپور کړی ویلي چې طالبانو منصوري کنډک چې د جماعت انصار الله او القاعده له جنګیالیو څخه جوړه د انتحاري بریدګرو یوه قطعه ده په بدخشان ولایت کې ځای پر ځای کړې ده. د راپور له مخې طالبان د انتحاریانو له دې قطعې د داعش په شمول د دوی پر ضد د نورو مقاومتي ډلو پر وړاندې کار اخلي. د مقاومت ملي جبهه او د افغانستان د ازادۍ جبهه له هغو نظامي او سیاسي ډلو څخه دي چې په تیرو شاوخوا دریو کلونو کې د طالبانو پر وړاندې په پلازمینې کابل او یو شمېر شمالي ولایتونو کې بریدونه تنظیم کړي دي. په دې راپور کې دغه شان راغلي چې طالبانو القاعده ته اجازه ورکړې چې په افغانستان کې اډې خوندي ځایونه او روزنیز کمپونه جوړ کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دې راپور کې راغلي چې د القاعده ټیټ پوړي غړي له خپلو کورنیو سره د کابل په قلیفت الله، شهرناو او وزیر اکبر خان سیمو کې د طالبانو د استخباراتو تر څار لاندې ژوند کوي. د راپور په ټکو د القاعده جګپوړي مشران بیا د سرپل ولایت د بلغولي کلي په ګډون کلیوالو سیمو او دغه شان کونړ، غزنی، لوګر او وردګ ولایتونو ته انتقال شوي دي. په دې راپور کې د پلازمینې کابل په شیرپور او افشار سیمو کې د القاعده د جګپوړو مشرانو حمزه صالح، ابن سعید الغمدی او ابو اخلاص المصري د حضور په اړه ویل شوي. برسیره پر دې په راپور کې په خوست کې د جماعت انصار الله د روزنیز کمپونو، د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څنګه لخوا د نړیوالو ګواښونو او افغانستان ته د ننوتلو لپاره د داعش لخوا کارول شوي لارو په اړه توضیحات ورکړل شوي دي. په ورته وخت کې یو شمېر کابل ښاریان وروستي امنیتي پیښو ته خپله اندېښنه څرګندوي او د طالبانو له حکومت څخه د امنیت د ټینګښت غوښتنه کوي. دوو اوسیدونکو حکمت او گیتا ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
وروستۍ امنیتي پیښې چې کابل کې شي او نورو ولایتونو کې ترسره شوې دي ټول ملت اندېښمن کړی دی. کله چې زه د کورنا ووځم نو تل په همدې فکر کې اوسم چې زه به روغ رمټ بیرته کور ته راوګرځم کنه، او همداسې زما فامیل کورنۍ هم په تشویش او اندېښنه کې شوي دي.
کناری که مردم افغانستان از ناحیه فقر و همچنان از ناحیه بیکاری رنج
می‌برند. تدی ترسنگ چی افغانان له فقر او بیکاری رنج وړي، دا ډول ځانمرګ بریدونه د دوی پر روان باندې ډیر منفی اغیز کوي. د طالبان حکومت څنګه چې د سراسري امنیت ژمنې کړي، باید په مغه ډول امنیت ټینګ کړي څو خلک په آرام فضا کې ژوند وکړي.
مردم اطمینان بتن همان گونه امنیت باید در افغانستان برقرار شوه تا مردم بتن در فضای خوب زندگی بکنن.
هم غوښتل په دې اکله د طالبان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد و پښتو خو د راپور تر خپرېدو یې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبان حکومت تل د القاعده او داعش په ګډون د ترهګریزو ډلو شتون او فعالیت په افغانستان کې رد کړی دی. د یادونې ده چې اسلامي ډلې یا داعش بیا په افغانستان کې د یو شمېر خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی دی چې تر ټولو تازه پیښه یې په کندوز کې کابل بانک مخې ته یوه چاودنه وه چې د سیمه ییزو طالب چارواکو په خبره پکې لږ تر لږه 15 تنه ووژل شول او و نور ژوبل شول. خو ځینو طالب سرچینو بیا ازادي راډیو ته د وژل شویو شمېر تر 12 تنو ښودلی و. تر دې مخکې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سر مفتش ادارې سیګار د جنوري په 18 نیټه د یو راپور په خپرولو سره ویلي و طالبانو له یوې خوا په عراق او سوریه کې د داعش او د خپلو نورو مخالفو ډلو پر ضد اقدامات کړي، خو د القاعدې شبکې او د پاکستاني طالبانو د تحریک په څیر د نورو ترهګریزو ډلو پر فعالیتونو چپه خوله پاتې دي. د طالبانو حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت بیا هغه مهال دا راپور رد کړی و.
په اروزګان ولایت کې 15 تنه بې کیفیته او تاریخي توکي راټول او سوځول شوي دي. روغتیا پالان وایي چې دغه توکي د خلکو لپاره زهر دي او د هغوی له مصرف څخه باید ډډه وشي. په اړه یې تفصیل په دې رپورټ کې.
په اروزګان ولایت کې سیمه ییزو مسؤلینو 15 تنه بې کیفیت او تر تاریخ تیر توکي راټول او وسوځول. ځای مسؤلین وایي دغه ګام یې د خلکو د روغتیا د خوندیتوب لپاره پورته کړی تر څو د دې ډول توکو له استعمال څخه مخنیوي وسي. په اروزګان ولایت کې د صنعت او تجارت رئیس محمد داود شاهین ویل چې یاد توکي په تیرو 15 میاشتو کې راټول کړي دي. نوموړي دغه راز ویل چې په دغه توکو کې زیاتره یې په مرکز ترینکوټ ښار کې راټول شوي وو چې د خلکو د روغتیا لپاره یو لوی ګواښ بلل کېږي.
موږ د صنعت او تجارت ریاست ته دغه تاریخ تیر شان د ترینکوټ ښار او دغه رقم عمری ښار په دې کې راټول شوي وو چې نن د محکمې په حکم او د ټول کمیسون د غړو په حضور کې وسوځول شول. څلور 15 میاشت به راټول شوي، انشاءالله د 15 ټن اندازه به وي. مشکل په روزګان کې انشاءالله صفر ته ورسیږي. اوس هم انشاءالله په سل کې 50-90% د سلسله ختمه شوې ده، نور به انشاءالله صفر ته رسیږي.
د اروزګان ولایت د صنعت او تجارت رئیس دوکاندارانو ته جدي خبرداري ورکړ کې بیا په دوکانونو کې داسې توکي پیدا سي نو هغه به عدلي او قضایي اورګانونو ته معرفي سي. هغه ټینګار وکړ چې حکومت به په دې برخه کې هیڅ ډول نرمښت نه شي.
څنګه دا دغه ته موږ په بار بار ویل هم دی او په هوای مومر کړ دي چې نور دا تاریخ تیر شان مر اوړي او کبي هم پرغه خبرتیا سربیره بیا مې چر اوړل هغه بیا قضایي اورګانو ته سپارو هغه بیا محکمې ته مری پکو بیا به محکمه د شریعت پرونه کې غوته سزا ورکړي.
روغتیا پالان هم د بی کیفیت او تر تاریخ تیر توکو خطر ته اشاره کوي. روغتیا پال احمد الله ویل
اختیار زهریات را ټول کړل او ویس وزلزه کچ دا عوام د پاره غټ تاوان دی دا مسلمان ستړي خلک دی او بیا دا تاریخ تیر بې کیفیت شان دا په سل کې سل سره تاوان او د مرزو لامل ګرځي
په ورته وخت کې د ورزګان ولایت اوسیدونکو هم د دې اقدام هرکلی کوي هغوی له حکومت غوښتنه کوي چې هغه کسانو ته دې سخته سزا ورکړي چې دغه توکي پلوري د ورزګان یو ځایي اوسیدونکو محمد یاسف وویل
شکار اوسه دا خلک د زموږ د ولایت خلک اکثره بې سواده دي په دغه نه پوهېږي چې دا تر وخت تیر دي دا نه دي تیر نو اکثره خلک د دغه سمریزان سوي دي غوته باید سزا ورکول سي
دا ټول اقدامات په داسې حال کې ترسره کیږي چې یوازې څلور ورځې وړاندې د ارزګان ولایت اوسیدونکو ازادي راډیو ته شکایت کړی و چې په دغه ولایت کې تر تاریخ تیر او بې کیفیته توکي په پراخه کچه پلورل کیږي هغوی د حکومتي ادارو څخه غوښتنه کړې وه چې د دې ډول توکو د پلور مخه ونیسي او د مسولینو پر وړاندې جدي اقدامات ترسره کړي
مالورګانی په کور ناستې دي دوی له زده کړو نه پاتې دي او سخت تشویش اخیستې وو
له زده کړو محروم نجونو سره د زړه خواله په هیلا پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 6:30 له ازادي رادیو
السلام علیکم زنور علی احمد ته هلمند بلد کشکول سوالی سمیړی کني ولید مرست په افغانستان کې وسپرن دوه نه 88 تک چیرې مرست نور هم وزن جوړ د افغانستان وس ولس ملیون تنفس چې د دروژ سره مخامخ دي کچیر نور هم وزن جوړ آیا دغه به دروژ کسان به ان تر 30 ملیون پسې مرسیږي په افغانستان چې د ارتيالری و مرست ته اغم جوړ مرست ته باید په کار کې د افغانستان سر په میلیارډو ډالر مرسته وس افغانستان جنگ زپل هوا دی د نور ټول نړۍ کې چې د اغه امن او قراری ده اوس چې د غزه ده هم د افغانستان په شاده اغه الحمدلله برته مرستي روان دي نو افغانستان ته باید مرستي راسي والسلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ څنګه یاست زادی رادیو کارکونکو شایس په خیر اس خیرت دی الله پاک دې جنت درکې د افغانستان سره داسې دغه مرستي دوغونه مهم دي ځکه د افغانستان خلک ډیر سخت ضرورت ورته لري په دا یخنۍ حالت کې داسې خلک سته چې خپل بچان هم نه ساتلی کوچني کوچني ماشومان دي نو ګرځي پر دکاندارانو باندې یو شی ټولی چې خپل ماشان لپاره یو شی پیدا کړي نو داسې خلک هم په افغانستان کې سته خو د افغانستان سره د نړیوال مرستې ډیرې مهمې دي ځکه نړیوال باید چې مخ ورته راواړي افغانستان د اقتصادي مشکلات سره مخامخ دی نو څوک خپل ډوډۍ وس قدرت نه لري باید چې نړیوال ډیره ډیره مرسته د افغانستان سره وکړي
سلامونه اونی کې هند د ازادي راډیو کارکونکو ته لکه څنګه چې زه محمد عایب کلندری د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکی یم نو دا خو د افغانستان لپاره ډیر مهم دی نو کومکونه د نورو هیوادو مرستې چې افغانستان ته راځي د افغانستان لپاره ډیر مهم دی افغانستان کې ډیر خوار او ذلیل خلک سته نو دا مرستې یا کومکونه کچیرې ودرېږي د افغانستان خلک به ډیر لستون سره مخ شي ځکه په افغانستان کې هوا ډیر یخ دی بارانونه او واورې هم اوس فعلاً سته یخونه زیاتیږي تر دې هم یخونه زیاتیږي که دا مرستې ودرېږي افغانستان خلک په ډیرو ستونزو سره مخ شي
د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو او کتونکو ته د زړه له کومې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مننه کوم د ازادي راډیو څخه چې زموږ صوتي پیامونه خپروي د افغانستان نړیوال مرستې د افغانستان د اوږدمهاله سولې اقتصادي او پرختیا او ټولنیز عدالت لپاره اړین دي د دې مرستو کمخ به یوازې اقتصادي ستونزې نه بلکې سیاسي او بشري ستونزې هم رامنځته کړي چې افغانانې ډیر کړاو سره مخامخ کوي
سلامونه د ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو
همکاران ته ټول ته سلامونه وړاندې کوم. صدیق الله عزتی ما د کمې مرستې چې افغانستان ته روانې دي، افغانستان اوس په یو داسې بحراني حالات کې دی چې حکومت مو غیر رسمي حکومت دی، ما د نړیوالو سره کوم رسمي تعامل نه لري. نو کمې مرستې چې د نړیوالو د خوا څخه افغانستان ته را روانې دي او